السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه رپورټونه واورئ. د دې تر څنګ ځینې نړیوال رپورټونه هم لرو، خو د ارسه مخکې د دې سات خبرونه د فرخنده اسد نه اورو. السلام علیکم، لمړی د خبرونو سټیکی د خیبر پختونخوا اسمبلی پر خصوصو د کورنی تشدد مخنیوي بل منظور کړی. په شمالي وزیرستان کې تیر شپه یو ځای ډاکټر د نامعلوم وسوالو په ډز وژل شوی، او د جنوري په شلمه د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د سوګند مراسمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل، امنیتی چارواکي او پولیس وايي تیر شپه په میرلي کې نامعلومه وسلوالو یو ځای ډاکټر ولی الله داوړ په ډزو وژل دي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور مشال رډیو ته ویل چې د میرلي هرمز سیمه اوسیدونکي ډاکټر ولی الله له بنو خپل کور ته روان وو چې د میرلي بای پاس سره نږدې پر نامعلومه وسلوالو ډزې وکړي. د نوموړي په وینا دا پیښه د شپې شاوخوا 10 بجې شوې ده. پولیس وايي په دغه سیمه کې پر امنیتي سرتیرو هم سواري بریدونه شوې دي. بلخوا ځای لکوای ډاکټر ولی الله له چا سره دښمنی نه لرلو تور پورې کوي چې نوموړی د امنیتی سرتیرو په ډز وژل شوی دی، خو امنیتی چارواکو دغه تور رد کړی. وای پر نوموړی ډاکټر وسلوالو ډز کړی دی. په شمالي وزیرستان کې دا په روان کال کې د هدفي برید دوهمه پیښه ده. په 2000 کال کې دغلته سلور سلوي هدفي بریدونه شوي وو. د نوموړی پر وژنه په ټولنیزو رسنیو هم سخت خبرګون روان دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی پر خزو د کورنی تشدد د مخنیوي بل منظور ک. پرون د اسمبلی غونډه ته بل د خیبر پختونخوا د ټولنیزو چارو د خزو د پرمختګ صوبایي وزیر هشام انام الله وړاندې ک. د دې بل پرانا کې په کورونو کې پر خزو تشدد کوونکو کسانو ته تر 500 کالو بند سزا ورول کېدې شي. د بل د وړاندې کولو پر مهال هشام انام الله ویل په 15 ورځو کې دننه به عدالت کې د شوی تشدد درخواست جمع کیږي، او عدالت په 2 میاشتو کې دننه د کورنی تشدد د قضیو د فیصله کولو پابند وي. دا بل خوشا او کاله د اختلافاتو له وجې د ځنخکار وشې د جنوري پر 15 د ټولو ګوندونو په اتفاق منظور کړی شو. په پاکستان کې پتیریو شواروس کې له کورونا وایرس نه 15 کسان مړ شوي دي. د پاکستان د روغتیا د څانګې د ویب پاڼې تر مخه دغه وایرس په 13 ساعتونو کې 2422 کسان وهلي، چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس اخته کسانو ټول شمیر 15,400 ته رسیدلی. د جنوري تر 14 له دې وایرسه په پاکستان کې 10,908 کسان مړ شوي دي، خو تر 2,001,000 زیات ترې بیرته رغېدلي هم دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وای حکومت د اپوزیشن ګوندونو له مظاهرو څخه نه ډاریږي. شیخ رشید پرون په لاهور کې خبری غونډه ته د وینا پر وخت ویل اپوزیشن ګوندونه کولی شي د خپل آئینی حق په استعمالولو سره مظاهره وکړي، خو که هغوی په اسلام آباد کې د نارامۍ جوړولو هڅه وکړي نو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. نوموړي ویل وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو سره د خبرو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو جوړ شوی ائتلاف پاکستان جمهوریت غورزنګ اعلان کړي چې د جنوري پر 19 په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن مخې ته احتجاج کوي. د طالبانو یوې ډلې په لویدیز هرات ولایت کې د ځایي امنیتي سرتیرو 2 په یوه حمله کې وجلی. د هرات ولایت د پولیسو ویان عبدالحد ولیزاده د جنوري په 14 ویلي دغه حمله تیر شپه ناوخته د طالبانو 3 کړی ده، او زیاتوي حمله کوونکي د وژل شو سرتیرو له وسلو سره تښتیدلي، او اوس سیمه بیرته د افغان افغان حکومتي عسکرو په کنټرول کې ده. بلخوا د پولیسو په وینا نن په کابل کې د پولیسو له یو ګاډي سره د مکناتیسي بم په چاودنه کې 2 چارواکي وژل شوي. تر اوسه دغه پیښې سیمواري چا نه ده منلې. او بل خبر دا چې د جنوري په 14 د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د سوګند مراسمو نه وړاندې په واشنگتن کې د مظاهرو او لاریونونو په ترڅ کې د تشدد د اندېښنو له وجې ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. د جنوري له 15 تر 20 به په واشنگتن کې نېشنل مال او هغه پارک تړلی وي چې پکې مشهورې ملي سلې جوړې شوي دي، او عموماً پکې په دودیز ډول زیات شمېر خلک د سوګند مراسمو د کتو لپاره راټول وي. دا خبرونه
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر ہے. مشال ریڈیو خبرونی زمنگ پا ویپانا پا مشال ریڈیو .com بانی ہم اور دلش ہے. په روانه خبرونه کې باره په شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو د بنو میډیکل کالج یو پروفیسر ډاکټر ولی الله داوړ وشلې ده.
ڈاکٹر صاحب جو وہ ڈر مسکین او عاجز انسان وہ ایف پی انویسٹیگیشن غالا گیا دے تر دے دما نو لا تر دے دما پورے ایف آئی آر ہم نہ دے درج شوے
د خیبر پختونخوا اسمبلی په خزر تشدد خلاف بل منصور کړي
د دې بل ډیر زیات ضرورتو
نو ته دغه تحفظ بلاوشي اغه ټولو د پاره دکې قانون سازي شوی ده
او د پاکستان حکومت د تیلو نرخونه یو وار بیا زیات کړي دي.
پاکستان هم تیل واغیستل او تیل اسٹاک کړل او هغه اسٹاک چې کله ختم شو دا غینه پس ظاهره ده چې کرونا وبا رورو په کمیدو شو نو دا غی سره بیا چې دینو مختلف کاروبارونه کولو شو د تیل او ډیماند واپس شروع شو.
دا نور ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته د شمالي وزیرستان په امیر علي کې نامعلومه وسلوالو د بنو میډیکل کالج استاد ډاکټر ولی الله په دزو وشلې د مقامي خلکو په پیښه د خفګان سرګندونه کړې او په دې اړه د بې طرفه پلټنو ذمہوارو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې. پولیس وایي د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. تفصیل د شاهین بنيري په ریپورت کې.
په میرعلی کې امنیتي چارواکي او ځایي خلک وایي چې د جنوري پر 15 د شپې مهال په میرعلی کې ناپیژندل شو وسلوالو یو ځایي ډاکټر ولی الله داوړ په نخه کړی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور نن مشال لیډو ته وویل چې د میرعلی هرمز سیمې اوسیدونکي ډاکټر ولی الله د شپې خوښه 10 له بنو نه خپل کور ته روانو چې د میرعلی بای پاس تر نږدې ورباندې ناپیژندل شو وسلوالو ډزې کړې دي او وجلې دي. له سیمې خبریال احسان داوړ وایي چې وروسته پیښې په سیمه کې د امنیت په اړه د خلکو ویره او بې یقیني لا ډېره کړې ده.
یو خدا دې چې ډېره داسې ظالمانه غونډه او بې رحمانه غونډه پېښ شوې ده. ډاکټر صاحب چې وو ډېر مسکین او عاجز انسان وو او بل دا دې چې څه قصور یې نه وو. په دې حواله سره مونږ چې کله د مقامی کم پولیس چارواکي دي دې سره مې خبره شوې دي نو دوی چې کم زمونږ د ایس پی انویسټیګیشن غلا گیا دې تر دې دمه نو لا تر دې دمه پورې ایف آئی آر هم نه دې درج شوې او دا هم په ګوته شوې نه ده چې آیا قاتلان څوک دي فایرنګ چا کړی دی. خدا دې چې په خلکو کې ډېر زیات دوک دی غم دی غوسه دی په خلکو کې.
بلخوازی خلک وایي چې د ډاکټر ولی الله له چا سره دښمنی نه وا او تور پورې کوي چې نوموړی د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وجل شوی دی خو امنیتي چارواکو دغه تور رد کړی دی او وایي پر نوموړی ډاکټر وسلوالو ډزې کړي دي. په دې اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی استازي محسن داوړ د بې طرفه او آزادو پلټنو او ذمہوارو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده.
د میرولی بای پاس سره په اکثر د فوج او د ترهګرو په منځ کې شپې جړکونه کېږي خو بهرحال اکثر بیا د فوج والا د ځان د تحفظ لپاره پلان شیډنګ کوي که نه نو دا هغه فیلنګ په ضد کې دی راغلی دی. تیر رسوم موندونه دغه شانتې واقعات روان دي او ډېرې قیمتي خلک په دې کې لاړل. نیګلیجنس ورته ووایه مطلب د ظلم او د پرپریت انتها ورته ووایه ټیک د فوج به دا وایي چې مثال مونږ ټرنس تلیفون کې د تحفظ لپاره مونږ فایرنګ کولو خو دا هم څه خبره نه شوه چې ساته لاندې انسانان نه ښکاري او مطلب داسې بلایند فایرنګ کوي. د واقعې انکوایري غوښتنه هم کوو چې د دې باقاعده انکوایر وکړو. مثال کوم چارواکي چې په دې کې ملوث دي
د سیمې د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور وایي چې د نامعلوم وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې دوام لري. وجل شوی ډاکټر ولی الله په بنو میډیکل کالج کې د پیتالوجي یعنی د وینې د معاینه پروفیسر او یک شنبه او اتوار به له بنو نه میرالی ته د ناروغانو معاینې لپاره شخصي کلینیک ته تللو. په شمالي وزیرستان کې د پروان کال کې د هدپی بریدونو دویمه پیښه ده او په 2000 کال کې د غلطا سلور سلويخت هدپی بریدونه تر سره شوې دي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په دغه سیمه کې د وسلوالو پر ضد پراخ عملیات تر سره کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د جنوبی وزیرستان پوانا کې احمد زو وزیر د غسی قبایلی او سیاسي مشرانو او د پښتون ژغورنې تحریک ملاتړو د دغه غورسنګ د مخکخ علي وزیر گرفتاری او دغه د نااهله ګرځولو ریفرنس خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. تفصیل د اشتیاق مسید په ریپورت کې اورو.
سویلی وزیرستان وڑکش ننا مدزئی وزیر قبائلیو نے دی سیاسی گندنو اتحادی مشرانو او دی پشتون ژغورنې غورځنګ ملاتړیو دی علی وزیر گرفتاری او دی ناهلی ریفرنس الیکشن کمیشن تا لاجلو په خلاف احتجاجی مظاهره کړی دو. په دا احتجاج کې شامل دی پشتون ژغورنې غورځنګ یو غړی شان پښتین مشال ریډیو تا ویایي.
په دا احتجاج کې دا غوښتنه وسوله چې علی وزیر خلاف د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسلام آباد فیصلہ وکړه علی وزیر غیر آئینی گرفتار سختی تکی غندنا ہے کہ وہ علی وزیر دا فوراً وزیرستان په خال کے حقوق بند
ملک نور خان وزیر ویای چې کالی وزیر زرد دے زندان نا روخلوس نکڑای شوی بیا با دوی دے اسلام آباد ڈی چوک شے احتجاج کولو بنے مجبور وی.
محمد زای مسعود بوی وزیر بوی بیتانی بوی او سلیمان خیل دمتونی چطور از وانان دی مشران دی دا با تو زی اسلام آباد ڈی چوک کے با مونگ دا درن ورکو با مونگ دا درن یگا پورا جاری وی کی ترسو پورا علی خلاص غنوی او بحال نوی.
دے پاکستان پیپلز گوند وانا یو مشر امان الله ویایي چې د علي وزیر سره د پاکستان قانون او آئین په مطابق دا عمل وکړای شي.
احتجاج وو په دغه پاکستان پیپلز پارټي جماعت اسلامي پښتونخوا ملي عوامي پارټي او هم ولس چې مو دغه شرکت وکړ. علي وزیر یو یو داسې کردار نه دی د کړای چې راي دي نه اهلې سبب ته جوړی شي. نو موږ ټول پارلمنټری نه او د سپیکر نه دا کوم مطالبه وکړه چې کوم قانون آئین دی هغه باندې د علي وزیر سره لور شي او ظلم زبردستي نه ورسره
دی. سولی وزیرستان نه د قومي اسمبلی ممبر علي وزير 13 پشپوراسم دسمبر پشاور پولیس د سند پولیس په یو اف آی آر باندې گرفتار کړای وو او په دا اف آی آر کې په علي وزير باندې الزام لګولای شوی دی چې د په کراچی کې په یو تقریر کې د پاکستان ریاستی ادارې سپکاوی کړای دی. علي وزير د 13 نه دا وخت د کراچی په زندان کې خپل شپې سابقوي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو د اتوار یا د یک شنبه ورځی اونیز پروگرامونه
د مشال ترنا لاندې
پر لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
پر دولسنیمو بجو،
د مسافرو غړی
پر یو بجا،
هارون باچا هنری غړی
پر دونیمو بجو،
سروے
پر درینم بجو،
د مشال پنوم
پر چلورو بجو،
د مشال مرکا
پر چلورنیمو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسوره ورسو دی بل ریپورت طرف ته. پرون د خیبر پختونخوا اسمبلی په متفق ډول په میرمنو د تشدد مخنیوي بل منظور کړ. دا بل د 13 کلونو راهیسې د اختلافاتو لوجې د ځنډ ښکارو. پرون صوبایي وزیر هشام انعام الله د بل د وړاندې کولو پر مهال ویل چې په ښځو تشدد کوونکي د 500 کلونو د بند سزا سره مخ کېدای شي. تفصیل شبیر احمد جان را کوي.
دغه بل د خیبر پختونخوا د ټولنیز او د ښځو د پرمختګ صوبایي وزیر هشام انعام الله اسمبلی ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړو. هشام انعام الله په دې موقع د اسمبلی غونډې ته خپل وینا کې ویل چې د دې قانون تر مخه به په ښځو تشدد کوونکو ته تر 500 کلونو د بند سزا ورکول کیږي او 15 ورځو کې دننه به په عدالت کې د شوی تشدد خواست جمع کیږي او عدالت په 2 میاشتو کې دننه د کورنی تشدد د قضیو د فیصلو د کولو پابند وي. دا بل په مسوده کې دا هم لیکل شوی چې په کور کې په ښځو د وهلو ټکولو ترڅنګ معاشي، نفسیاتي او جنسي فشار به هم تشدد ګڼل کیږي. په دې اړه په خیبر پختونخوا اسمبلی کې پزانانو او ماشومانو د تشدد او خېګړې لپاره جوړ شوې خصوصي کمیټې او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی زنانه غړې عائشہ بانو مشال لیډو ته وایي
د دې بل ډیر زیات ضرورتو د دې بل چې کومې ښې خبرې دي هغه د دې
جسمانی تور باندې سره سره د کې د سایکولوژیکل د دې د ذهني تشدد هم په زنانو باندې کیږي او د اکنامیک لکه د معاشي تشدد هم کیږي نو دا د اغه درې مونږه قسم تشدد د حفاظت د پاره چې د زنانو ته د اغه تحفظ ملاوشي اغه ټولو د پاره د کې قانون سازي شوی ده اته ما خبره دي کې سزا هم ورکړې شوې ده چې کده دي د سيو کست چې هغه کس چې کم ده غلطي وکي نو هغه د پاره 1 سال نواخلا تر 5 سال پورې د دې کې سزا هم ده
د بل د مسوده تر مخه د کورونی تشدد د پیخو د پلټون لپاره به په هر ضلع کې یو لسکسيزه کمیټي هم جوړيږي چې پکې به د ډیپټي کمشنر نه علاوه یو سرکاري زنانه لړپوړې چارواکي او زنانه ډاکټرانه هم موجود وي او دا کمیټي به متاثره خزوتا هنګامي طبي امداد د سر د پناه او د ژوند د ضرورتونو بندوبست هم کوي دغه شند د دوی د صحت او په عدالت کې د وکیل بندوبست به هم د دې کمیټې ذمہواري وي پښتونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوند عوامي نېشنل پارټي زنانه غړي شګفتہ ملک چې د قبل لپاره د جوړ شوې کمیټې ممبر هم وا او ځنې بدلونونه یا ترمیمونه هم پکې دوی وړاندې کړي وو وایي چې د یوې خزه په هیڅ په د دې بل په عملی کولو کې د حکومت پوره پوره ملاتړ کوي خو باید نارینه هم په خپل رویو کې مثبت بدلون راولي
دا زموږ خیال یو ډیر پوزېټیو خبره ده ځکه چې د تیرو وو کالونو د دې بل د لپاره موږ ډیر زیات کوششونه کول او ځکه چې د حکومت د طرفه سداسي سنجیدګي نه و د بل پاس کولو حواله سره نو په هغه کې ډیر داسې ترامیم چې هغه اکسپټ شو او نورم په دې کې ډیر کار ضرورت ته خدا ډیره خبره ده چې دا بل پاس شو ان شاء الله اوس به د دې امپلیمنټیشن طرف ته ځو او د دې په امپلیمنټیشن کې خپل کردار ولوبو
په خیبر پښتونخوا کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو کې مدني فعال او د ایسټ سروایور فاونډیشن سرکار کونکي هما خان وای چې د صوبې د زنانو لپاره دا یو زیری دی خو باید حکومت په هر ډول دا عملی کړي
زما په خیال د خبر پښتونخوا د خواتینو لپاره یا د خزر لپاره نن ډیره د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې نن د غریلو تشدد خلاف چې یو کم قانونو کم چې دو کالو نه په کابینت کې پروت او سو پته یې نه لګی د نه هغه پاس شو د دې قانون مطابق د خزر د خلاف هر قسم چې معاشي شو جنسي شو یا جسمانی ظلم چې کم دی یا تشدد چې کم دی نو هغه به یو جرمي او اوس په موږ د حکومت نه او د نور چې کم هغه خلک چې دي کې انوالو دي دي سره تعلق دي موږ به غوښتل خواست کو چې کم قانون دی کم لاس دی نو د اغه د پروکولو او د اغه د عملی تور معنی راستو د پر دی اوس پوره پوره کوشش وکړي او زیات نه زیات د چکم دند دی قانون چې کم نو تشهیر هوشي چې خلکو کې آگاهی پیدا شي
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د کورونی تشدد دا بل د تیر وو کلونه دا ځړ ښکار وو او بیا ورستو د ټولو ګوندونو د اتفاق لپاره دا بل د اسمبلی مخصوص کمیټې ته لیږل شوی وو او د بل په مسوده کې د ځینې ترمیمونو ورستو د جنوري په 15مه د پښتونخوا اسمبلی نه په متفقه توګه منظور کړی شو شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
په خوست کې مشت وزیرستاني کډوال وای چې د مرستو د نشټوالي لورې ستونزې زیاتې شوې دي هغه د افغان حکومت نورم رسندوی ادارو نه د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو غوښتنه کوي دوی دا تور هم پر کړی چې پاکستان افغانستان چارواکي ورته ایس پام نه کوي په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې
د خوست په ګلان کېم کې مشت وزیرستاني کډوال وایي چې د ژمي په دې سخت شپو ورځو کې دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو د نشتون لکبلې ژوند او گزاره نور هم سخت شوې ده په ګلان کېم کې مشت وزیرستاني کډوالو یادستونځي غوښتنې د ژمي په ورځ مشال رادیو سره شریک کړي وزیرستاني کډوال میر عباس خان د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالی کمشنرۍ نړیوال خوراکي پروګرام او افغان حکومت وغوښتل چې دوی سره د ژمنې توکو او خوراکي موادو مرستیوکی
یواری پینشتا وسرا چې د دونا په وکو لړګای لړګای نشتا کنه ډیر په سوړه کې دی خیمه زړه شوی دی خو زه د افغانستان حکومت نه دینی سیار نه دا غوښتنه کوم چې مشته د زر نظر مش سره ده مرسته وشي ځکه بل بچو په سوړه کې په خیمه کې پونډیږي قرارداد شوی وي خو مش سره ده په مخ راکای مواد شریکو کا شوی نه وي زر نظر ده ودا خلک ته وشي ډیر د مشکل سره مخ مخ دي
د زوی سیدګی اوسیدونکو شاهدین وایي دوی په افغانستان کې شپږ کال تیر کړل، خو په دا دومره موده کې د دوی پاړه نه د افغانستان پلاوی پاکستان ته ولاړ او نه له پاکستانه کوم پلاوی دې ځای ته راغی.
د میشکیم کرینه دی وطنینه بزرینه د ارسا تابه بربوت شول وران شول، بیا دغه خلک نه هیڅ پوښتنه نه وسوله چې بار بار میز د پاکستان حکومت نه دغه اپیل دی چې دوی د مهرباني وکړو چې په کومه طریقه سره چې میشته دغه لیار خلاصا کو، او بل د افغانستان حکومت چې کوم دی دا میشته را دغه همکاري وکړو چې زمای دی سوړه دی دغه واړی کې ویړ کې جنکای مسلمان سره دله ته په افغانستان کې میشته را مرسته وشي.
په وروستیو کلونو کې په خوست او پکتیکا کې د وزیرستانیو کډوالو یو دایمي غوښتنه داده چې پاکستان حکومت د پنیک دی لارو دوی ته د بیرته ستنیدنې اجازه ورکړي. د ګلم خان په نوم یو بل وزیرستاني مشر وایي دوی په سټول لارې تړل شي او حتی ناروغانو ته هم د ورتګ اجازه نه ورکوي.
ټول بارډرینه په میش سره باندې ایوار جی بی موري ورړا په ګلم خان ته چې ور سوال واپس قسم د پکاچ کې روړ تیرینار څه جوړه سول خوان دی باندې د وطن په تامه دي چې میج خپل وطن ته ستید پرېږ دي قدمه داخله مشرون یو ور د کی ساده میج اپیل ور وی چې د پاکستان او چرواکي سره ملال شي د خبره ده څنګه کو نه وای کول روغای چې میج د خلک ټول به درک دی.
بلوري ته د خوځ کډوالو چارو ریاست چارواکي وایي چې وزیرستان کډوالو ته د 2000 زیږدیز کال تر پای مرسته ویشل شوی او اوس نړیوال خوراکي پروګرام په دې کار کوي چې نوی کال لپاره هم دوی ته د مرستو تابعه وکړي. د خوځ کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم وویل
دبليو اف پی ته مو وړاندیز کړای چې دوی ته 2021 کال کې هر میاش باید مرسته توزیع شي. کچیر دوی واړی چې بیرته ستانه شي د هغه کورنوي لیست چې د ستنیدو غوښتنه کوي دیوی عریضه زمیمه دی د خوست ولایت د کډوالو رسنیدونکو چارو ریاست ته وسپاري ترڅو ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار او مرکزی حکومت سره په دې باندې کار وکړي او دوی ته د بیرته ستنیدو زمینه مساعده کړي.
د چارواکو په وینا په خوست کې 2490 بایومیټریک شوی کورنۍ وي چې په دې وروستیو کې نړیوال خوراکي پروګرام یا دبليو اف پی 240 نوري کورنۍ هم بایومیټریک او یادو ارقامو ته ور زیات کړي. دوی وایي د غیر بایومیټریک کورنیو دقیقه احصایه نشته، خو ممکن له 200 څخه تر 1500 پورې داسې کورنۍ وي چې بایومیټریک نه دي او مرستې ورسره نه کیږي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د جنوري په دریم د بلوچستان په مچ سیمه کې یو لس کان کیندون کې چې پکې لس هزارګانو وشل شول. د دې پیښې پر ضد هزارګانو احتجاج هم کړی وو. د بلوچستان په اسمبلی کې پرون په دې اړه بحث شوی خو د فورم د ماتېدو له امله د مشت پیښې پړه قرارداد منظور نشو او په دې د اپوزیشن ګوندونو له لوري بیا سخت احتجاج هم شوی. تفصیل د ایوب ترین په ریپورت کې اورو.
د بلوچستان اسمبلی غونډه تیر مازګر د سپیکر عبدالقدوس پزنجو په مشرتابه کې پیل شوه. نو دغه وروسته د هزاره ډیموکراتیک پارټي غړي قادر علي نایل لوري د مچ دغه پیش په ضد یو مضبوطي قرارداد وړاندې سو، په کوم کې چې د جنوري په دویمه او درېمه شپه د هزاره قبلې سره تړاو لرونکي لس کان کیندونکي د وسلوالو کسانو لخوا په ناترسي وژل شوي وو. په اسمبلی کې په صبح کې د امنیت د وزې ترڅنګ پر نورو موضوعاتو باندې خبرې روانې وې چې په اسمبلی کې د غړو د کمېدو له امله کورم مات شو او په نتیجه کې سپیکر د اسمبلی غونډه تر ناڅرګند وخت پورې وځنډوله. خود از به اختلاف له لوري پر کورم ماتېدو باندې سخت احتجاج وسو او ویل چې د اسمبلی کورم پوره ساتل د حکومت ذمہداري ده. په دې اړه د یو خبري کانفرنس وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان نېشنل ګوند اسمبلی غړي اختر حسین لانګو وویل چې د مچ د پیش پاړه قرارداد د منځورېدو وروسته کورم ماتېدل د حکومت ناکامي ده.
د حکومت چې د اول وروسته د دوی رویه دغه چې د امن امان په حواله کې همیشه د اسمبلی کې
معاملات راغلی دی دوی رای فرار اختیار کړی دی امن امان اصل کې ذمہ داری د ریاست غو دغه بد قسمتی دی چې زموږ د وطن کې د اکثر دلدل دی چې کم چې مسلح خلک چې بیا بے لغام کیږي بیا روډو کې هغه برابر تاوان هم کیږي ډاکی مال کیږي ټارګټ کلینګ هم زیاتیږي بم دماکی او د نور دهشتګردي واقعیات هم زیاتی
پر دې قرارداد باندې د بحث پر مهال د اسمبلی غړو غوښتنه وکړه چې د مچ د پیش د پلټنې لپاره د یو ټروت کمیشن جوړ شي خو د بلوچستان د کورونی چارو صوبایي وزیر میرزا لانګو وویل چې د پیش وروسته زما په مشرتابه کې لاله مخه د پلټنې کار پیل شوی دی کوم چې به ډېر ژر حقایق د ولس و مخې ته راوړي پر دې مهال د بلوچستان د خزانه صوبایي وزیر ظهور بلیدی وویل چې د مچ پیشه یوه نه هېرېدونکې پیشه وه کوم چې د انسانیت په ضد یو ناوړه عمل و وروسته حکومت او حزب اختلاف دا قرارداد په یو خوله منظور کړی بل لور ته د پاکستان مرکزی حکومت د بلوچستان د پولیسو مشر محسن حسین بټ سمدلاسه د کوټ څخه اسلام آباد ته طلب کړی دی او دغه پر ځای د پنجاب د پولیسو مشر اے طاهر د بلوچستان د پولیسو نوی مشر ټاکلی دی د چارواکو په وینا چې اے طاهر د پنجاب د آی جی پولیس په توګه د شپږو کلو راسي کار کوي او د 2000 څخه زیات ترګر یې نیولی او په صوبه کې د ترګرو ډلو خاتمه کړې وه د اے طاهر آی جی بلوچستان لګیدل په داسې وخت کې سوي دي چې کله د روان کال د جنوري په درېمه شپه د بلوچستان د مچ په ګشتوري سیمه کې د وسلوالو کسانو لخوا د هزاره قبیلې لس کان کیندونکي وژل شوي وو چې وروسته ذمېداري د سنی توندلاري ډلې داعش لخوا په غاړه اخیستل شوې وه
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د پاکستان د قومي هوائي شرکت الوتکه د ملیشیا چارواکو پرون په کوالالمپور هوائي ډګر ودرول ریپورټونه وايي د الوتکه څخه ودرول شوی چې د ویتنام د یو شرکت نه پور وړی ده د پی آی ای ویان عبدالله خان وايي د یاد الوتکې مسافر په یو بهرنی الوتکه کې له کوالالمپور اسلام آباد ته استول شوی دي نوموړی زیاتوي چې هغه د مسلې د هواري لپاره ډیر سر یو ټیم ملیشیا ته استوي تفصیل نیاز علی خان راکوي
په 15 جنوري سحر د ملیشیا کوالالمپور څخه اسلام آباد ته راتلونکي د پاکستان قومي هوائي شرکت یو الوتکا بوئنګ 777 نیولې شوې ده چارواکي وایي چې د پاکستان د قومي هوائي شرکت د دې الوتکې د ویتنام یو شخصي کمپنۍ پیریګرین خواوشا 44 میلیونه ډالره اجاره نو ورکړي دا الوتکا چې د کوالالمپور نه اسلام آباد ته روانه وه او یو سل وشپېته مسافر پکې سفر کولو د کوالالمپور هوائي ډګر چارواکو الوتکې ته د هوائي ډګر څخه الوتو ته نه د پریخودي او نیولې ده د پاکستان قومي هوائي شرکت ویان عبدالله خان مشال یډیو ته ویل چې د الوتکې د اجاري قانوني شخړه د برتانیا په یو عدالت کې روانه ده خو د ملیشیا یو عدالت یو طرفه فیصله کړې ده د فیصلې له امله الوتکا په کوالالمپور کې نیولې ده د پی آی ای یو الوتکا چې د کوالالمپور نه پاکستان ته راتله الوتکې ته اجازه ورنکړې شوه مونږ ته ویلې دي چې د ملیشیا یو عدالت په وینا اجازه نه دا ورکړي د الوتکې د اجاري قانوني شخړه د برتانیا په یو عدالت کې روانه ده او د تیرو شپږو میاشو راسي قضیه روانه ده خو دغه کمپنۍ په حق کې د بل هیواد عدالت فیصله اورولې ده د پی آی ای ویان عبدالله خان زیاته کړه چې د پی آی ای قانوني ټیم به ډیر ژر دا مسله حل کړي پی آی ای به اوس دغه مسله په قانوني ډول د پاکستان حکومت اټارنی جنرل او په سفارتي ډیپلوماټیک چینلونو کارولو حل کوي د پی آی ای قانون ټیم باندې یکشنبې رستو په ملایشا کې دا قضیه ګوري او موږ به ډیر زر دا مسله هوار کړو د پی آی ای ویان وایي چې د پاکستان د قومي هوائي شرکت الوتکې د بندیز رستو د دغه الوتکې یو سل وشپېته مسافر د بهر هیواد په یو الوتکه کې پاکستان ته استولې شوې دي دا د نوړاندې په مای کال 2018 کې د اسلام آباد څخه لندن ته تللې د پاکستان قومي هوائي شرکت د دوو الوتکو کې نشئی توګه هیروئین ترلاسه شوی وو په کال 2018 کې د لاهور نه لندن ته تللې د پاکستان قومي هوائي شرکت د یوې الوتکې د عملې د امنیت د اندېښنو له امله د لندن پولیسو لخوا نیولې شوی وو خو بیا یو څو ساعت وروسته پریښودل شوی وو پر اوس کال چې پاکستان د خپلو 100 پایلټانو لایسنسونه جالي ګرځولي وو د هغې وروسته په هم 100 هیوادونو بندیز لګولې وو
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور پپ خبر کی دما خام پنزنی میں بجی کی دن کی دی فرخندہ صدم سٹوڈیو تراغلی دا داغی نبلند خبر نوارو
پور مشال ریڈیو تو ول چې د میر علی هرمز سیمو سیدون کې ډاکټر ولی الله له بنو نخبل کور ته روان و چې میر علی بای پاس سره نږدې پر نامعلوم وسبالو ډزې وکړي. په شمالي وزیرستان کې دا پر روان کال کې د هدف بدونو دوهمه پیښه ده. د خیبر پختونخوا اسمبلی پر خصو د کورنی تشدد د مخنیوي بل منظور کو. پرون د اسمبلی غونډې ته بل د خیبر پختونخوا د ټولنیزو چارو او د میرمنو د پرمختګ صوبایي وزیر هاشم انعام الله وړاندې کړ. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه 15 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د روغتیا څنګه د بپانې تر مخه د وایرس په تیرو سلی رښتو ساتونو کې 2422 کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس تختو کسانو ټول شمیر 15 لک او سباندې 14000 ته رسیدلی دی. د پاکستان د کورونا چارو وزیر وایي حکومت اپوزیشن ګوندونو له مظاهرو څخه نه ډارېږي. شیخ رشید پرون په لاهور کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل اپوزیشن ګوندونه کولی شي د خپل آئینی حق په استعمالولو سره مظاهرې وکړي، خو که هغوی په اسلام آباد کې د نارامۍ جوړولو هڅه وکړه نو پر ضد به قانوني کاروایي کیږي. د طالبانو یوې ډلې د افغانستان په لویدیځ هرات ولایت کې د ځایي امنیتي سرتیرو 2 لسکنه په یوه حمله کې وژلي دي. د هرات ولایت د پولیسو ویان عبدالحد ولیزاده د جنوري په 14مه ویلي دغه حمله تېره شپه ناوخته د طالبانو درو تنو کړې ده او زیاتوي حمله کوونکي د وژل شوو سرتیرو له وسلو سره تختیلي او اوس سیمه بیرته د افغان حکومتي عسکرو په کنټرول کې ده. په لغمان کې یوې بمی چاودنې 15 تنه ټپیان کړي دي. د لغمان ولایت مطبوعاتي دفتر مسؤلین وای چې نن شاوخوا 2:30 بجې د لغمان مرکز محترلام ښار کې د ریزرو کتی پولیسو په موټر چاودنه شوې چې لامل یې 2 پولیس او 3 ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د پیښې ذمواري چانه ته منلې او د جنوري په 16مه د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن د سوګند مراسمو نه وړاندې په واشنگتن کې د مظاهرو او لاریونو په ترڅ کې د تشدد اندېښنو له وجې ځانګړي تدابیر نیول شوي.
لند خبرونه د فرخنده اسد نوریدل ورسو د یوبل ریپورت طرف ته په داسې حال کې چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن با د جنوري په 16مه د هیواد د شپږ سلويختم ولسمشر په هیڅ د سلورو کلونو لپاره د خپلې څوکۍ لوړه کوي. وار لمخه د خپلې راتلونکو کابینې د مهمو څوکو لپاره کسان نومول دي. په نومول شوو کسانو کې زیاتره د امریکا د ولسي خدمت اوږده تجربه لري. تفصیل د مجید بابر په ریپورت کې اورو.
د 2000 زیږیز کال د نومبر پر 3مه د امریکا د ولسمشری دو انتخاباتو په نتیجه کې چې کله جو بایدن د خپل سیال او سنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په مقابل کې اکثریتي رائے وګټلې، نو د نومبر په 4مه د خپل راتلونکي کابینې د بهرنۍ او امنیتی پالیسۍ لپاره ځینې کسان ونومول. نوموړي په هغه مهال وویل چې د دل خوا نومول شوي کسان په بحراني حالت کې ازمایل شوي او د اوږدې تجربې نوخت او فکر سختنان دي. هغه زیاته کړه چې یو داسي ټیم ته اړتیا لري چې لومړی ورځي د امریکا برم او وقار ساتلو ته چمتو وي او لړۍ سره یو ځای د ورپی خو چیلنجونو مخنیوي وکولای شي. جو بایدن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لپاره 50 کلن انتونی بلینکن نوموله چې د باراک اوباما په انتظامیه کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پاتې شوی. بلینکن د جو بایدن باوري ملګری دی او له هغه سره یې له 2002 زیږیز کال څخه بیا تر 2008 زیږیز کال پورې د امریکایي سینټ په بهرنیو چارو کمیټه کې له نږدې کار کړی دی. پر دې سربیره بلینکن هغه وخت د جو بایدن د ملي امنیت مشاور په حیث هم کار کړی کله چې بایدن د اوباما په دوره کې مرستیال ولسمشر و. نوموړی د بایدن په شان نظر لري او له نړیوالو سره د امریکا د اړیکو په اړه رخت ټینګار کوي. داسې انګیرل کیږي چې بلینکن به د امریکا له ائتلافیانو سره هغه دردونه بیرته ورغوي چې د ټرمپ انتظامیه پر مهال رامنځته شوي ول. نوموړی د ناټو ائتلاف کلک ملاتړی دی او د روسیې د تیری پر ضد کلک دریځ لري. کله چې روسیې په 2014 زیږیز کال کې د اوکراین کرایمیا سیمه ونیوله، نو پر دغه هیواد په بندیزونو لګولو کې بلینکن مهم رول لوبولی و. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د دې هیواد د مرکزي استخباراتي ادارې CIA د مشرۍ لپاره 48 کلن ویلیم برنس نومولی، چې له 1972 زیږیز کال څخه بیا تر 2014 زیږیز کال پورې په بهرنیو چارو وزارت کې کار کړی او د استخباراتي تجربې پر ځای پراخه سفارتي تجربه لري. د ده نومول د دې معنی لري چې هغه به د خپلې دندې پر مهال له روسیې او ایران سره د امریکا سختې اړیکې کنټرول کړي. برنس د امریکا له 5 ډیموکرات او ریپبلیکن ولسمشرانو سره کار کړی دی. نوموړی د جارج دبلیو بوش د ولسمشرۍ پر مهال په ماسکو کې د امریکا سفیر و او په 2015 زیږیز کال کې د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال له ایران سره د نړیوالو قوتونو د ایټمي تړون تر شا د پټو خبرو یو مشر مرکچی و. داسې ویل کېږي چې نوموړی بعد دغه تړون چې ولسمشر ټرمپ په 2013 زیږیز کال کې امریکا ورڅخه وویسته د بیرته بحالولو ملاتړ وکړي. بایدن ویلی چې برنز د پسیر باور لري چې استخبارات باید غیر سیاسي وي. جو بایدن د امریکا د ملي امنیت مشاور سوکای لپاره 48 کلن جیک سولیون نوموله، چې په 13 باندې نیمه پیړۍ کې به د ملي امنیت تر ټولو ځوان مشاور وي. نوموړي ته د بهرنیو چارو د پوها پسترګو قتل کیږي. سولیون هغه وخت د جو بایدن د ملي امنیت مشاور په حیث هم کار کړی کله چې هغه د اوباما په دوره کې مرستیال ولسمشر و. پر دې سربیره نوموړي د اوباما په دور کې د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د پالیسۍ د پلان مشر و. داسې باور کېږي چې سولیون له بلینکن سره نږدې اړیکې لري او دواړه کسان به پر یو شمیر چارو له نږدې کار وکړي. نوموړی هم د بلینکن په سیر له ائتلافیانو سره د امریکا سړي اړیکې بیرته تازه کول غواړي. پر دې سربیره به نوموړی خپله پاملرنه چې چین او د کووېډ 19 ناروغۍ کنټرول ته کوي د ملي امنیت مشاور څوکۍ د سینټ منظوري نه غواړي. نو تمه ده چې سولیون به له هغه سمدستي وروسته خپل کار پیل کړي چې کله د جنوري پر 6 جو بایدن د نوی ولسمشر په حیث لوړه وکړي. بایدن د امریکا د دفاع وزارت لپاره 18 کلن لوید آستن نوموله، چې 40 کاله یې په امریکایي پوسټ کې دنده ترسره کړې. د نوموړي د نومولو پر وخت بایدن ویلي چې آستن به نه یوازې د یو منل شوي عسکر په حیث خپل مهارت او ستراتیجي پر مخ وړي، بلکې د امریکا پوسټ ته به دا مسؤلیت ورکوي چې په ویاړ او عظمت سره د خپل هیواد استازیتوب وکړي او د خپلو خلکو خیال وساتي. د امریکا له قانون سره سم هغه کس د دفاع وزیر کېدای شي چې لږ تر لږه 9 کاله یې په پوسټ کې فعاله دنده نه وي ترسره کړي. د نوموړي لپاره اړینه ده چې له پوسټ څخه استثنا ترلاسه کړي. د دې وړاندې کانګرس په 2015 زیږیز کال کې جیمز میچس او په 1950 زیږیز کال کې جارج مارشل ته استثنا ورکړې وه او هغوی یې د دفاع وزیرانو په حیث منلي ول. کاستن ومنل شو نو لومړی افریقایي نژاده امریکایي به وي چې د دفاع وزیر جوړیږي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په ملګرو ملتونو کې د امریکایي سفیر په حیث 68 کلنه لنډا تامس گرینفیلډ نومولې ده. هغه یوه حرفوي سفارتکار پاتې شوې او د امریکا په بهرنیو خدماتو کې شاوخوا 15 کار کړی دی. میرمن لنډا ډیر کلونه په یو شمیر افریقایي هیوادونو کې د امریکایي سفیر په حیث دنده ترسره کړې. هغه په پاکستان کې هم سفارتکار پاتې شوې او پر دې سربېره په سویټزرلند کې د ملګرو ملتونو په امریکایي ماموریت کې کار کړی دی. د میرمن لنډا نومول د جو بایدن د هغې ژمنې بشپړتیا ښیي چې هغه به یو متفرقه کابینه ولري.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
پاکستان جمهوری غورزنګ پی ڈی ایم د جنوري په 19 د واکمن تحریک انصاف ګوند د تمویل د قضیې زندیدو پر ضد انتخاباتي کمیشن ودانې مخې ته د مظاهرې اعلان کړی. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه له کلونو راهیسې تور پورې کوي چې تحریک انصاف د سیاسي هلو ځلو لپاره له بهرنیو هیوادونو او بهرنیانو پیسې ترلاسه کړي. دا قضیه له 2014 کال راهیسې په انتخاباتي کمیشن کې ده. وزیر اعظم عمران خان او ګوند یې له بهره د پیسو ترلاسه کولو تور ردوي. د ګوند بهرنی تمویل قضیه څه شی ده، ولې مهمه ده او که په یو ګوند دا ډول تور ثابت شي نو څه نتیجې لرلی شي؟ پامیر ساحل دا پختنی را ځوابوي.
په پاکستان کې د اپوزیشن یو شمیر ګوندونه لکلونو راهیسې پر واکمن تحریک انصاف د سیاسي هلو ځلو او انتخاباتي کمپینونو لپاره له بهره د پیسو ترلاسه کولو تور پورې کوي. دا تور لا هغه وخت پورې شوی و چې عمران خان وزیر اعظم نو، خو ګوند یې د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې په وفاقي او صوبایي سطحو خورا زیاتې څوکۍ وګټلې او په قومي اسمبلۍ کې د اپوزیشن رول لوباوه، خو په خیبر پښتونخوا کې واکمن و. په 2014 زیږیز کال کې د تحریک انصاف یو پخوانی سیاستوال اکبر اس بابر د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته یو درخواست ورکړ چې پکې د ګوند پر مشرتابه له بهره د پیسو ترلاسه کولو تور پورې کړ چې پاکستان تحریک انصاف تل رد کړي. بابر د تحریک انصاف له بنسټګرو سیاستوالانو څخه یو دی چې وروسته د ګوند د مشر او وزیر اعظم عمران خان په ګډون له مشرتابه خپه شو. له بهره د ګوند او سیاسي هلو ځلو لپاره د پیسو ترلاسه کولو موضوع ځکه مهمه ده چې دا کار د پاکستان له انتخاباتي قانون سره سم ناقانونه دی او د یو ګوند او سیاستوالانو لپاره منفي پایلې لرلی شي. خدای واز تحریک انصاف نه دی چې له دې ډول تور سره مخامخ شوی. په پاکستان کې د ولسواکۍ او جمهوریت ادارو د پیاوړتیا او د پارلماني چارو په اړه د سیړنیز ادارې پیلډاټ مشر احمد بلال محبوب د 2019 زیږیز کال په ډسمبر کې په عرب نیوز وپاڼه کې ولیکنه کړې وه چې پکې ویلي ول چې پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي هم د بهرني تمویل له تورونو سره مخامخ دي چې انتخاباتي کمیشن یې پلټنې کوي. د دې دواړو ګوندونو مشرتابه هم د بهرني تمویل تورونه رد کړي. په اسلام آباد کې د قانوني چارو خبريال عبدالقیوم صدیقی لکلون راهیسې له بهره د تحریک انصاف ګوند د تمویل موضوع څاري. نوموړي د جنوري پر 15 مشال راډیو ته ویل چې لومړی اکبر اس بابر خپل اندېښنې د ګوند له مشرتابه سره شریکې کړې وي چې په نتیجه کې پاکستان تحریک انصاف د خپل یو بل پخوانی غړي او پخوانی قاضي وجیه الدین احمد په مشرۍ کمیټې جوړ کړه. د صدیقی په خبره د کمیټې د ګوند د مالی چارو حساب کتاب وکړ او معلومه یې کړه چې د ګوند لپاره له بهره پیسې استول شوې وي، خو چې مشرتابه په دې کار کې د ککړو کسانو ضد اقدام ونه کړ نو بابر اړ شو چې انتخاباتي کمیشن ته غوښتنلیک ورکړي. صدیقی وایي بابر په خپل غوښتنلیک کې پر تحریک انصاف ګوند له بهر او په ناقانونه لارو د پیسو ترلاسه کولو تور پورې کړی.
اکبر اس بابر وایي چې د تحریک انصاف ګوند غړو په داسې هیوادونو کې پیسې جمع کړي او بیا پاکستان ته استولې چې پکې پر سیاسي هلو ځلو بندیز دی. هغه وایي دا د تورو پیسو سپینولو قضیه ده، ځکه چې په یو هیواد کې چې پر سیاست کولو بندیز وي نو هلته څوک څنګه د سیاسي کارونو لپاره پیسې جمع کولای سي، او چې بیا له هغه ځایه پیسې هیواد ته استوي نو دا د ناقانونو پیسو سپینولو معنا لري. همدارز بابر تور پورې کوي چې په امریکا، برتانیا او آن هندیانو پاکستان تحریک انصاف ته پیسې ورکړي دي. بابر وایي ګوند میلیونونه ډالر ترلاسه کړي چې بانکي حسابونه یا مستقیمن عمران خان او د هغه کسانو او ملګرو چلول.
د پاکستان د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي بابر په خپل غوښتنلیک کې ویلي ول چې تحریک انصاف په بهرنیو هیوادونو کې د دوو جالي شرکتونو لارې په ناقانونه ډول شاوخوا 3 میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کړي ول. نوموړي په خپل درخواست کې تور پورې کړی و چې په منځني ختیځ کې خلکو د پاکستان تحریک انصاف د کارکوونکو بانکي حسابونو یا اکاونټونو ته د حوالی یا هونډۍ له لارې هم پیسې لیږدولې وي. د حوالی او هونډۍ له لارې د پیسو لیږد پر نړیوال کچ ناقانون عمل بلل کیږي، ځکه چې دا د تورو پیسو د سپینولو یو ذریعه کیدای شي. د امریکا د مالی چارو وزارت وایي په حواله کې وستون زده ده چې که یو کس بل هغه ته پیسې استوي نو هیڅ اسناد ورسره نه ښیي چې پکې دا شک پیدا کیدای شي چې لیږدونکي کس پیسې له کومه ترلاسه کړي یا ګټلي. بابر په خپل غوښتنلیک کې دا دعوه هم کړې وه چې تحریک انصاف ګوند په کلنۍ محاسبه کې هغه بهرني بانکي حسابونه د پاکستان له انتخاباتي کمیشنه پټ کړي ول چې د پیسو ترلاسه کولو لپاره یې کارول. خو پاکستان تحریک انصاف پر وزیر اعظم عمران خان لګیدلی تور ردوي او وایي د ګوند د پیسو ترلاسه کولو ټولې لارې معلومې او قانوني دي. د بهرني تمویل دا قضیه د پاکستان په انتخاباتي کمیشن کې تر څه د پاسه یو کال پورې وځنډېد او هیڅ پرمختګ پکې ونه شو. د 2015 کال په اکتوبر کې پاکستان تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد های کورټ کې یو درخواست دایر کړ چې پکې ورڅخه وغوښتل چې انتخاباتي کمیشن د ګوند د بانکي اکاونټونو له کره کتنې وګرځوي. تحریک انصاف ګوند ویلی ول چې انتخاباتي کمیشن د دې کار واک نه لري. اسلام آباد های کورټ د 2018 په فبروري کې قضیه انتخاباتي کمیشن ته واستوله او بیا د هماغه کال په می کې انتخاباتي کمیشن خپل دریځ تکرار کړ او ویل چې د بهرنیو پیسو د معاملې جاج اخیستو ټول قانوني واک لري. عبدالقیوم صدیقی وایي د بهرنیو پیسو پر دې قضیه ان په سپریم کورټ کې هم خبره وشوه، خو د هغه وخت مشر قاضي ثاقب نثار انتخاباتي کمیشن ته واستوله.
ثاقب نثار دا قضیه بیرته الیکشن کمیشن ته واستوله، خو دا بندیز یې ولګاو چې کمیشن دی یوازې د 1350 کلونو د پیسو معاملات وګوري او تر دې پخوانی حسابونه دی نه ګوري. دا موضوع تر یوې مودې پورې په انتخاباتي کمیشن کې ځنډیده، خو بیا یې د 2013 کال په مارچ کې د کرکتنې کمیټې جوړه کړه. د پاکستان دولتي بانک درویشت نور بانکي اکاونټونه وموندل چې له لارې پاکستان تحریک انصاف ګوند ته پیسې استول شوي وي. اوس د کرکتنې کمیټې خپل کار ته دوام ورکړي.
په عیني حال کې پاکستان مسلم لیگ نون چې هغه وخت واکمن وو د تحریک انصاف پر ضد یو درخواست دایر کړ او له انتخاباتي کمیشن یې وغوښتل چې له 2014 زیږیز کال څخه تر 2013 پورې دی د ګوند د بانکي حسابونو تفصیل ورکړي. که د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د مشرتابه پر ضد د بهرني تمویل تورونه ثابت شي نو څه کېدای شي؟ د پاکستان انتخاباتي قانون پر ګوندونو له بهرني وګړو او هیوادونو څخه د پیسو ترلاسه کولو بندیز لګوي. عبدالقیوم صدیقی وایي انتخاباتي کمیشن کولای شي چې لګوند هغه پیسې واخلي چې له بهره یې ترلاسه کړي وي.
لومړی
خو دا دی چې انتخاباتي کمیشن کولای شي چې ممنوع پیسې حکومتي خزانه ته ورکړي، نو یو سزا خو دا ده. خو که داسې وسی نو بیا یې معنا دا سو چې د ګوند د پیسو او بانکي حسابونو په اړه چې عمران خان صاحب الیکشن کمیشن ته حلفنامه ورکړي هغه غلطه وه، نو هغه حلفنامه به درواغ بلل کیږي. دا به بیا هغه ثبوت وي چې د لوړپوړي څوکۍ لپاره عمران خان نه اهله کولای هم سي.
د پاکستان اساسي قانون یا آئین 25 او 36 ماده د پارلمان څوکۍ ته د یو کس د وړتیا او نااهلۍ معیار ټاکي. له دې مادو سره سم هغه کس چې ښه کردار ونه لري او رښتونی او امانتدار نه وي د پارلمان څوکۍ ته وړ نشي بلل کېدی. همداراز د پاکستان له انتخاباتي قانون سره سم هر ګوند باید انتخاباتي کمیشن ته یو حلفنامه ورکړي چې پکې باید د مالی سرچینو او بانکي حسابونو تفصیل ورکړي وي. د پاکستان پارلمان په 2018 زیږیز کال کې نوې انتخاباتي قانون منزور کړ چې د پخواني هغه ځای ونیو. په دواړو قوانینو کې پر ګوندونو او سیاستوالانو له بهرنیانو او بهرنیو هیوادونو حکومتونو ډلو سازمانونو او شرکتونو د چندو پر اخیستو او د انتخاباتي کمپین لپاره د پیسو پر اخیستو بندیز دی. د 2018 زیږیز کال له قانون سره سم هغه بهر میشتي وګړي چې د پاکستان شناختی کارت لري البته کولای شي چې یو ګوند یا سیاستوال ته د سیاسي حلو ځلو لپاره پیسې ورکړي. د پلډاټ مشر احمد بلال محبوب وایي د پاکستان انتخاباتي قانون وار له مخه سخت بلل کېده. د خبره د 2018 کال انتخاباتي قانون لاپس سخت شو ځکه چې په دې کې دا د ګوندونو ذمہواري ده چې د ترلاسه کړیو پیسو سرچینې وخی. د پاکستان د انتخاباتي قانون 204 210 او 212 ماده د بهرني تمویل له موضوع سره تړلې دي او که پر یو ګوند دا تور ثابت شي چې له بهرنیو وګړو حکومتونو ډلو سازمانونو او شرکتونو یې د سیاسي حلو ځلو لپاره پیسې اخیستي نو انتخاباتي کمیشن واک لري چې هغه ګوند رنګ کړي. خو ګوند بیا دا اختیار لري چې موضوع سپریم کورټ ته یوسي. البته که سپریم کورټ هم د کمیشن فیصله تایید کړي نو بیا وفاقي حکومت هغه ګوند رنګولای شي. خو قیوم صدیقی ته نخ کاری چې د تحریک انصاف د بهرني تمویل موضوع به تر هغه حد لاړ شي. دی وایي پاکستان تحریک انصاف د جنوري پر 14مه انتخاباتي کمیشن ته ویلي چې په امریکا کې د رجستر دوو شرکتونو لالارې چې ګوند ته ناقانونه پیسې استول شوي د هغې ذمہوار د ګوند مشران نه بلکې هغه ایجنټان دي چې دا کار یې کړی و. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ګډون د تحریک انصاف مشرتابه په بیا بیا ویلي چې له هیڅ ناقانونه لارې پیسې نه دي ترلاسه کړي او یوازې بهر میشتو پاکستانیانو ورته د سیاسي حلو ځلو او انتخاباتي کمپینونو لپاره پیسې ورکړي دي.
د پاکستان وفاقي حکومت د تیلو په نرخونو کې پروانه میاشت کې په دویم سلسیو ته والی کړی چې د اولس په وینا په لومړی بار دا سیلی دل کی چې په یوم میاشت کې دوه دوه سلې د پېټرول په نرخونو کې اضافه وشوه. دا رنګ اپوزیشن ګوندونه هم د حکومت د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي فیصله رد کړی ده او ویلي دي چې دې بیرته واخلي. حکومت بیا وایي دا ګرانی د تیرو حکومتونو د ناسمو اقتصادي پالیسیو درغلیو له وجې ده، خو کوشش کوي چې په دې قابو عمومي. تفصیل د سیرا پر رپورٹ کیا ورو.
اسلام آباد کے دا جنوری پا پنزلسم دا خزانی وزارت جاری شوی خپل نوٹیفیکیشن کی ویلی دا جنوری دا شپاڑسم نا حکومت دا تیلو پا نرخونو کی دا زیادوالی منظوری ور کڑے چی تر مخی دا پیٹرولو پا نرخ کی 3 روپے شل پیسی دا لیٹر پا سر، دا ڈیزلو پا نرخ کی 2 روپے 95 پیسی، دا لائٹ ڈیزلو پا نرخ کی 4 روپے 26 پیسی اور دا خاورو دا تیلو پا نرخ کی 3 روپے دا لیٹر پا سر زیادوالی وکڑے شو. حکومت دا جنوری پا لومڑے نیٹا ہم دا تیلو پا نرخونو کی زیادوالی کڑے وو. پا پاکستان کی اولس وای د تیلو سره د هر خوراکي توکي نرخ تړلې، نو د تیلو د نرخونو د زیاتوالي سره بنور غراني هم راشي چې ور سره به د دوی مالی ستونزې سیوا شي. د مردان یو سوزکی چلون کې فرمان الله په دې اړه مشال ریډیو ته وی،
پېټرول ورس پورز په بر روان دي غراني کې په میاش کې دوه پیر غران شو او ارزانه ده نشته. زموږ حکومت ته د اپیل ده چې د دې سمخ نیوي وشي او د ریډ دې سب خپل ځای ودرېږي. موږ مزدور کار خو خپل سوزکی ډېرې وره ما شټاپ په شټاپ ګرځو او د 10 روپے 15 روپے کړئ د غونډز ګرځو
اسلام آباد کی مزدوری کون کی محمد رحیم مشال ریڈیو تا ہوئی دوی پا موٹر سیکل کارون لت لل اوس چی تیل گران شو نو دوی نشی گولے چی پا موٹر سیکل بانی کار لال شی.
دی حکومت تا دمانگا پیل دے چی دا پیٹرول بخبی یو زیود رہی ملک حالات برابر کی وازی پیٹرول روزانہ گرانی کی غولی ارشتے گرانی کی اوڑا گرانی کی اخیر ملک مزدوری نشتا معیشت بلسا نشتا دے اور صرف گرانی روانہ دا دا پیٹرول گاڑ کے مواج اور نوٹ سو خونو مزدوری لا پیوتو خلاص.
بل پلو پا پیخور کی دی اقتصادی چارو تجزیہ کار سید قیوم مشال ریڈیو تا اوی، کل چی دا کرونا لومړی چپا راغلا نو د نړۍ هر هیواد تیلو نه سټاکل او په ارزانه بیې واغستل، خو پاکستان د لګي مودې لپاره داسې وکړل، نو ځکه دومره زر زر د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی کوي
چې په بیرونی دنیا کې کله چې د کرونا د وبا راغله نو په هغه ټیم کې د تیلو خرچ چې دی هغه کم شو، نو هغې سرداګۍ ریټونه راپرېوتل، نو په هغې کې مختلفو ملکونو چې دی نو پیسې په مارکیټ کې اولګولو هغې ځان له تیل واخیستل، تیل سټاک کړل. پاکستان هم په هغې کې چې دی نو د 3 میاشتو دپاره تیل واخیستل او تیل سټاک کړل، او هغه سټاک چې کله ختم شو نو د هغې نه پس ظاهره ده چې د کرونا وبا رو رو په کمېدو شوه، نو د هغې سره بیا چې دی نو مختلف کاروبارونه کلو شو او د تیلو هغه ډیمانډ واپس شروع شو. زمونږ په معیشت کې هغه زور نشته چې یاره په بیروني دنیا کې ریټ سیوا شي، زموږ سره دونه پیسې نشته چې هغه ځان سره کنټرول وساتو.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو هم د حکومت لخوا د تیلو نرخونو کې زیاتوالی مسترد کړي، او عوامي نشتل ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون جاری شوی خپل بیلابیلو بیانونو کې ویلي وی د حکومت د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالی نوټیفیکیشن مسترد کوي او باید چې دا فیصله بیرته واخلي، ځکه چې لدی سره به د غریب ژوند له مسلو سره مخ شي. خو د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید د جنوري په 15 په لاهور کې خبری کانفرنس کې ویلي دا ګرانی د تیر حکومتونو د غلط اقتصادي پالیسي په وجه راغلي، خو د دوی حکومت به پرې ډېر زر قابو ومومي او ګرانی به کنټرول کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس په ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
پرن بسواد کې د خوځو یوې ټولنې چې د تور سورو صادر نومیږي د ډاکټر همدرد یوسفزی د افسانو په کتاب نکاری سیری سټڈی سرکل او شو په دې موکا کر کتون کول چې ډاکټر همدرد یوسفزی د پښتنو د ټولنې داسې موضوعات په خپل افسانو کې راغستي چې کله یې خو احساس دي نو لبلې پرې خبرې اړینې دي. تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
د شنګلې سره تعلق لرونکي ډاکټر همدر یوسفزی چې د پېښې په لحاظ سره ډاکټر دی، دویم د پښتو افسانو چاپ کتاب نوکاری سیرې چې پکې شپږ دېرش افسانې شامل دي باندې په سټډي سرکل کې په وړمۍ کې کوربه همایون مسعود په ادب کې په افسانې تفصیلي بحث وکړو، او په هغه تناظر کې د لیکوال په اړه وایي
ډاکټر بیا همدرد زو دا ګڼم چې د هغه کم د علاقایي واقعیات نشده افسانه هغه وستلا او یو یونیورسلیټی ولا ورکړه دا د موضوعات هغه داسې دي چې هغه موږ په اعتماد سره چې ده هغه د ترګنیف او د موپسان د موضوعات سره چې داغه خپه اعتماد سره چې نو هغه کمپیریزن کولای شو او هغه ته خو دلی شو
په دغه محل د جانزیب کالج پښتو څانګې مشر لیکوال او شاعر ډاکټر عطا الرحمن عطا د لیکوال په لیک تنقیدی بحث وکړو چې پکې هغه د ویبسانې مورنۍ ژبه په اړه وایي.
ډاکټر صاحب یو د ژبې په حواله زموږ رویې په دغه افسانه کې تصویر کړی دی او بیا د دغه لا پرواهی چې کوم نتیجه راښکاره کړی دغه ډیره زیاته خطرناکه ده چې بیا وروستو خلک لګیا یو وایي چې یاره دا خو دا قام د دې ژبه به صحیح ځکه چې دې خو انګریزي لیکلې ده لکه حبیب میډیکل سټوري خو لیکلې ده د خو انګریزي خو دا ژبه یې داسې ده چې دا په عربي خط کې لیکلې ده څوک وایي چې یاره عربي خو نه ده ځکه چې په عربي کې خو دا ټی او ډال او دا قصې نشته او انګریزي خو ده نه ځکه چې په بل رسم الخط کې ده نو ژبه د دې ژبه څه شوه د دې قام ژبه څه شوه داسې نورې افسانې هم دي مجموعي تور باندې زو ډاکټر صاحب ته حقیقت نگار ویم.
د تورسرو صادر ټولنې مشره او سټڈی سرکل جوړونکي وکمه فیروز چې د نفسیاتو استاد ده وایي چې د سټڈی سرکل لپاره د کتاب زکه ټاکل شوې چې پکې پښتنو خزو ته راپی خستونزو پاړه بحث هم شوه.
به دا چې کوم افسانه به موږ کتل نو جوړولې يم چې زموږ پښتنه ټولنه کې د خزې ژوند څنګه وي نو کوم افسانه چې ما کتل هغه سره بلک ډیر سيزونه داسې چې هغه زما سره هم شوي دي ما فیل کړی دي یا خپل چا په ریال کې لکه د کابل تر کابل هغه چې ما کله کتل او هغه کې هغه جنې د خپل پلار هغه کمپیریزن هم بیا کوي بیا یې منلې هم نشي چې نه زما پلار خدا سي نه دی په دغه د جال کې موږ دومره راګیر کړی یو چې دا مشران سوي یو ادب کوي دا ادب یو سیز لکه زوایم چې پکار دی ادب خو د سوال کولو د خپل حق د پاره خبره هم پکار ده.
سټڈی سرکل کې د کتاب لیکوال همدرد یوسفزی په دغه مغول چې زیاتره افسانه د په سوشل میډیا وړاندې نه لیکلې وي
اول چې د افسانه ما لیکلې نو اکثر په فیسبوک د لارې شیر کړي دي په فیسبوک کې اوس هم تاسو غټول مونږ نه سي مونږ ټول استعمالو چې دا سي لګون ته کې وګت شي شنو سو کې نه ګوري دا سي تیر شو مونږ کنه نو هغه شوري کوشش ما دا او چې زه د لوستون کې یاد افسانه یو ضرورت هم دی چې د ځان سره دا سي روان کوم چې زه په خپل شیز اولولم او دا سي مو شو چې ما یو د سي تجربه م کړی چې وي کر خپسانې م لیکلې د خو د سي تجربه م بکم کړی دا چې د 1500 پانو افسانه هم ما په خلکو لوستل د فیسبوک په لار باندې چې هغه عام لوستون کې دي.
د پروګرام په اخیره کې ویل شو چې راتلونکي وخت کې به هم د پښتو ژبې په چاپ کتابونو د غرنګ غونډې کول شي او پکې به زلمی او پیغلې هم شامل وي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس د خبرونه په اخره کې او زل بیا د فرخندا سره نن لند خبرونه اورو.
امنیتی چارواکي او پولیس وايي تیر شپه په میرلي کې نامعلوم وسله وال یو ځای ډاکټر ولی الله داوړ په ډزو وجلې. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور مشال ریډیو ته ویلي چې د میرلي هرمز سیمې اوسیدونکي ډاکټر ولی الله له بنو نخپل کور ته روان وو چې د میرلي بای پاس سره نږدې پر نامعلوم وسله والو ډزې وکړې. د خیبر پښتونخوا اسمبلی پر خزو د کورنی تشدد د مخنیوي بل منظور کړ. پرون د اسمبلی غونډې ته بل د خیبر پښتونخوا د ټولنیزو چارو او د خزو د پرمختګ صوبایي وزیر هشام انعام الله وړاندې کړ. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې کورونا وایرس نه 15 سلوخ کسان مړ شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د ویبپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې 2032 کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس تختو کسانو ټول شمېر 15,14,000 ته رسېدلی دی. د پاکستان د کورونا چارو وزیر وایي حکومت د اپوزیشن ګوندونو له مظاهرو څخه نه ویریږي. شیخ رشید پرون په لاهور کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل اپوزیشن ګوندونه کولی شي د خپل آئینی حق په استعمالولو سره مزا مظاهری وکړي، خو که هغوی په اسلام آباد کې د نارامۍ جوړولو هڅه وکړه نو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. د طالبانو یوې ډلې د افغانستان په لویدیځ هرات ولایت کې د ځایي امنیتي سرتیرو 2 لسټانه په یوه حمله کې وژلي دي. د هرات ولایت د پولیسو ویان عبدالاحد ولیزاده د جنوري په 14مه ویلي دغه حمله تیره شپه ناوخته د طالبانو 3 تنو کړی ده. په لغمان کې یوې بمی چاودنې 15 تنه ټپیان کړي. د لغمان ولایت مطبوعاتي دفتر مسؤلین وایي چې نن شاوخوا 2:30 بجې د لغمان مرکز محترلام ښار کې د ریزف قطي پولیسو په موټر چاودنه شوې چې له امله یې 2 پولیس او 3 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. او د 2 جنوري په 14مه د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن د سوګند د مراسمو نه وړاندې په واشنگټن کې د مظاهرو او لاریونونو په ترڅ کې د تشدد د اندېښنو له وجې ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. د 1 جنوري تر 20مې به په واشنگټن کې نیشنل مال او هغه پارک تړلی وي چې پکې مشهورې ملي سلې جوړې دي او عموما پکې په 2000 ډول زیات شمېر خلک د سوګند مراسمو د کتو لپاره راټول دي.
خبرونه هم د فرخنده اسد نوارې د لاریدونکو هم دې سره زمونږ نننن نه ساته خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره ځاني ساجمل د خبرونه وایاند فرخنده اسد تکنیکی همکار او د غسټول همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.